درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه هم د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. ښاغلی ویست نن جمعه پر خپلې اکسپانې دا برید بېرحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند باندنو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 21مه په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تېر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوي دي. د خوړو پروګرام یا WFP وایي اټکل کېږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي، د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتومي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته، خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. له دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیه نن شپه پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړی دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د کندهار پرونی حمله وغندله. یو شمیر هیوادونو او سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. په نورستان کې د پوهنې ریاست طالب چارواکي وایي د مؤسسو په مرسته یې نږدې 40 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې، خو د نورستان اوسیدونکي وایي
دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي.
د افغانستان په شمال کې د جواز په وسیله په دودیز ډول غوړي جوړې شي.
څه خبر روغانه است؟ یمې ایروغان وطن خود
جواز کی خالص ته کنزلو او د اصغرو غوړي تولید کیږي.
ډیرای افغان کروانګروي تیر کال د نرخونو بدلون کاوان ورواړو.
سی غنم او تخلګو سری اخیستی ولې په وزر پی باندې ول غنم ل 300 افغانو نه هتا راکه د سوپی او سلاتیا رپی په 200 رپی باندې خرڅ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه بیرحمانه تروریستي حمله بلل دي. که څه هم په کابل کې د پرونی برید مرشوب لپاره اړتنی دی ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پر اسلامي دولت یا داعش په غاړه واخیسته تر یوې شپورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د رنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخا کړه پرپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورې د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل ایکسپرنه په یو ټویټ کې تازه لیکلي، متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بیرحمه ترګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکسپرنه د بریدونه غندلی او لیکلي، دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وري په دوهمه د سهار پاتې نیمو بجو وشو، د ځایي سرچینو په حواله تر یو ویشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله ایکسپرنه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوذ لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو پر وړاندې بمی او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمی بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده اسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې داعش وسلوالې ډلې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمیر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور پدیاړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي اغلا کړی دی. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي، د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي تور ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تیره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی، راغلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلي چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي، د نجونو په منځنیو زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسیو او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور او پزرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي، د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خو نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په جوړ کې کړی دي. د مکتب باندې ځاز موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي، ژړا، ما سوادي هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکهونکې هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالي شوی، ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ ډیره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي ځکهونکې دی قرضاسیا واخیسته، خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او پراتلونکي کې ډاکټر شم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونې ومو ټولګي او ته بریالي شوي، خو نه تایید شوي راپورونه یې شمیر 313,000 نجونې خی چې سکل ومو ټولګي او ته بریالي شوي او په منځنیو زده کړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زده کړو او ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه کې د حملې کلي چې په ورته وخت کې د افغانستان 14% کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده. د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، که چیرې پیدا هم شي تروي دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس وشیرن هم نیست که اونه را بخورد دیگر، مشکلات هم زیاده.
هر څه چې ډیر وي او ترې سم استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډیرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي، او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤولین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کیدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیون وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړې دي، چې د باران د اوبو راټولول، د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
په ټولیزه توګه لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډېر کار وشي او په ورته وخت کې هېوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل ښې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
کاش پته
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتنن کوونو د لمنځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
وظیفه حکومت هایست که در
بهبود دا حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي، سو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسي خشي. خدا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپل سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیاردو څخه زیات خلک په هغو اوبو متکي دي چې د هېوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هېوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هېوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال رادیو ته وویل
دلته موږ درې کریو کوټه خیل کولالګو د لوځي په نامو باندې کریو په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به موافظ ورو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم دشه دي چې موږ د کولا او بر کورونه او بر ترجه هغه پوچې دوی دغه به موږ ته ډیره فائدہ وکړي. هاته د چخن او به موږ ته وس کم دي چخن او بنه دي دا به د کاریزو هغه سره ډیر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې شاله دا ډیر ګټه وردو د موږ د زیرات لپاره د کاریزو لپاره د چخن لپاره د لپاره به ډیره ګټه موږ ته وکړي.
سره لدې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنۍ یو د لاسل هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاودین وویل
بیا هر شی په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمی راته ووالي شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخي شي. نو دا وستې چې ما درته وښویو موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې، دغه وخت وژده کې سوي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټه پایده به راته ورسوي.
بلوری تزایی چارواکی وایی ده پکتیا دیره ایسیمه چه سور طبیعت لری او پوژمی که وربانده واوریکیگی ده اوبو گن سرچینه لری چه ده سرچینه ده مهارولو لپاره پونو رسیمو که هم ده ور تا چگدیمونو جوڑول پا پام کدی. ده کلو پراختیا مشر مولوی صادق وویل
تقریبا څوارلس پروژې دي چې پکتیا کې روانې دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو ولس سره او اطمینان او ډاډ ورکوو چې د خپلې بودیجې او د خپلو امکاناتو په نظر نیولو سره به انشاءالله نورې پروژې هم راوړو.
یاد دې وي افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د آب و هوا بدلون ورباندې پوره اغیز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
روسیه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د هیواد انرژي تاسیسات او د اوبو بندونه پرخه کړی دي. له دې بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او ځل بیا له خپلو لویدیځو متحدانو د روسیې پر ضد په جګړه کې د ډیرو وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده، خو روسیې ویلي دوی اوس عملا په اوکراین کې جګړه پیل کړې ده. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
روسی نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نښه کړې چې ورسره د دې هیواد په ډېرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې تر اوسه د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په دوو توغندیو ویشتلی چې ورسره د دې بند یوه برخه زیانمنه شوې، خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګیدلی، خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل یک شبکې پخوانی ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو او نوي توغندیز بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیه ولیده شوه، د اوکراین د برېښنا او انرژۍ تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې په نښه کړل. ښاغلی زیلنسکی یو ځل بیا په خپلو لویدیځو متحدینو غږ کړی چې اوکراین ته د وسلو مهماتو لیږد چټک کړي. د زاپوریژیا سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي روسیې پر دې سیمې دولس بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې برېښنا هم قطع شوې، خو د اوکراین د ایرو اتوم برېښنا شرکت بیا ویلي چې ویجاړ شوي مزي بیرته ترمیم کړي دي. لدی سره مهاله خارکیف د روسیې د توپورو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د سیمې یوه چارواکي اولیا سینهوبوف پر خپل ټلګرام ویلي یرغلګرو د انرژي پر تاسیساتو 15 بریدونه کړي دي. د غب خبره اوس په خارکې برېښنا نشته. بل پلو بیا د کرملین ویانت دمیتری پیسکوف د ای ای اف په نوم یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې له کبله روسیه اوس عملا په اوکراین کې په جګړه بوخته ده. د غغلی پیسکوف په خبره موږ په جګړه کې یو، دا جګړه د ځانګړو پوځي عملیاتو په نوم پیل شوې وه، خو لویدیځو هیوادونو د اوکراین پلوي پیل کړه، اوس دا زموږ لپاره جګړه ده. دا 2022 کال د فبروري راهیسې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. روسیې دې جګړې ته د ځانګړو پوځي عملیاتو نوم ورکړی و.
له خبرونو ور اخوا
د تخار په چابل وسوالی کې لا هم خلک له خپل کرنیزو محصولاتو لکه زغرو، کنزلو، پمبدانی او نورو دانو څخه په جواز کې غوړی جوړوي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې اکثره خلک د قابلی پلو په خولو لپاره د زغرو او یا هم د کنزلو له غوړیو کار اخلي، خو شتمن او خاص خواړه خلک د کنزلو او زغرو هغه تیل رانیسي چې په جواز کې تولید شوی وي، ځکه د جواز تیل خالص دی او ځانګړي خوشبوئی هم لري. خو د ماشینونو له رواجیدو سره په شمال ختی زون کې د جواز صنعت پیکه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار په چا ابلس ولای کې لا هم خلک له کنزلو، زغرو، پمبدانی او نورو دانو څخه په دودیز جواز کې غوړی تولیدوي. دا د هغه جواز چلون کې غږ دی چې په اوسنی عصر کې لا هم د جواز په وسیله خلکو ته غوړی تولیدوي. پنځه شپېته کلن محمد اسکر د تخار د چاهاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له څلوېښت کلونو راهیسې د جواز په څرخولو سره د خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هر جنس کې بوش روغان دوسته شم مدري ماشین او میکنیم
له هر ډول زراعتي محصولاتو څخه چې هغه غوړي ولري په دې جواز کې ورڅخه غوړي تولیدوم. خلک فرمایش راکوي زه د هغې په خوښه د زغرو، کنزلو، د بنګدانې، د پنبدانې او د اپتا پرست ګل له زڼو څخه دلته غوړي تولیدوم.
محمد اسکر آزادۍ راډیو ته وویل چې د غوړو جواز د آس په وسیله څرخوي او هر ورځ څلور منه د زغرو خالص غوړي او لس منه کنجاړه تولیدوي.
دا
جواز چلونې تاریخ له پنځه سوه کلونو څخه زیات دی. دا جواز ما په خپل لاسونو جوړ کړی دی. دا جواز په ټولو برخو له لرګیو کار اخیستل سوی او یوازې پورته برخه کې یو ځای وسپنه کارول سوې ده. زه هڅه کوم تر څو دغه دودیز لرغونی سنت ژوندی وساتم.
جواز له لرګیو جوړ ساده دودیزه د غوړیو د تولید وسیله ده چې له سون توکو پرته د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي. د کنزلو، زغرو، پنبدانې او د نورو دانو د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د تخار د چاهاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جواز غوړي هم خالص او هم صحي دي، ځکه د انسان روغتیا ته ضرر نه رسوي.
روغانی بدون امراض است.
دا جواز غوړي به ضرر دي، د انسان روغتیا ته هیڅ ضرر نه رسوي. زه خپل لډیرو کلونو راهیسې د همدې جواز له غوړیو ګټه اخلم، ځکه په ماشیني غوړیو کې هر څه ګډ وي او خلک په ډول ډول ناروغي اخته کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جوازي تیلو قیمت هم لوړ دی.
په جواز کې خالص د کنزلو او د زغرو غوړي تولید کیږي او بل څه نه پکې ګډوي. د کنزلو او د زغرو تیل خپله درمل دی، د انسان وجود ته ډیره ګټه رسوي. زما عمر اویا کلونو ته رسیدلی. د همدې غوړیو له برکته هیڅ ډول ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم.
که څه هم اوس مهال په تخار ولایت کې د غوړیو لسګونه وړې او لویې ماشیني فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر جوازونه موجود دي او خپل مینهوالو ته د زغرو، کنزلو، پنبدانې او له نورو دانو څخه غوړي تولیدوي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې په داخلي بوریجا او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمیر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي تعلیمي کال کې به د تیر کال پرتله زیاتې بریاوې ولري. په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
د داخلي بودیجه نه حتی څو میلیونو افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتب پورې یادونه کولای شو دا ستر لسو پورې مونږه د موساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړی دي. شپږو مکاتبو کې مونږه د اوبو سیستم، د عصري تشنابونو او دغه نور احاطي دیوالونو او نور لوازماتو امکاناتو برابر دغه پروسه ترسره کړه او ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري، خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
دی نوې کال لپاره امیدونه ډیر دي مونږ غپاتې مکاتب ترمیم کو په غبن کارو کو هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبول په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو ان شاء الله ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه راز دکی او هغه ته مو سره نن ټول امیریتونه مو متوجه کړی دي چې هغه نیمګړتیاوي باندې کار وکړي او هغه حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکو بي وای د خونځي او د وداني او جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده د چې باید لشپګم لورو ټولګي خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمی نشي پوره کیده او د هر ورځې په تیرې دو مخ په زیاتې دوه ده.